پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو، زما اجملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنی. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په ریپورټونو کې اوري چې د سولې عالی شورا هیله خودلې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لارا هوار کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رحمت افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل سوی. نن په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ وم پړاو خبرې پیل سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې نوې پړاو خبرې پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا خبرې به نن سهار پیل سي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. نننۍ غونډه د ورځې وروسته تر دې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته په دې نیت سفر کړی چې اسلام آباد طالبان وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوې رامنځته کړې خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورسپارنې د افغان غربي چارواکو په وینا خبر ورکړی کچیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته مخامخ خبرو ته چمتو سي، امریکایان به له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو ابتدایي محل ویش اعلان کړي. عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازي وټاکل سو. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان لمخې ښاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالي شوراګانو په غونډو کې د ټولو پخوانیو حقونو او امتیازاتو په ساتنې سره ګډون کولای سي. عبدالسلام رحیمی له دې وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس و. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلرویشت ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د نهرین ولسوال فضلالدین مرادی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه د کوهګدای په سیمه کې سوې ده. ښاغلی مراد زیاتوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاڅون کوونکي د طالبانو د محاصرې د ماتولو لپاره سیمې ته روان وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او ورستای کورونا خبردا چې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به د دواړو ټیمونو د افغانستان پر وخت ماسپښین پر 2 بجو خپل مسابقه پیلوي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزالله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لوبډل د پاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان د پاره هم د افغانستان د پاره. نو د دواړو لوبډلو پوره آمادګي نیولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لود لوبغاړي کې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 5 بجو پیل سي. پرون دغه مسابقه په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا سره د کرکټ مسابقې په 9 وکټو وګټله. اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډونالد ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ وویني زه د دواړو کوریاو ترمنځ په هیله سیمه کې چمتو یم چې روغباړه ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې دوه ځله سره لیدلي. متحده ایالتونه د شمالي کوریا مشر هڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سره مرشریزه نن پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهرني چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقچی تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل سو پر شهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات سوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلی دي چې شهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر کړی، خو په خپله محمد بن سلمان د خبره رد کړې ده. او وروستی خبر همدا چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په وینا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړل چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. ایران ویلي دي چې د دغه څپڅپان د تړون د خوندیتوب لپاره د خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د برېټانیا، جرمني، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په وینا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په لندن کې وویل چې واشنگتن به د تهران په وړاندې خپل دریز دغسې شدید او وساتي. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. و بوری چې د سولې عالی شورا په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي استازي ترمنځ دوم پړاو مذاکرو نتیجې ته هیله مندي څرګندوي.
شورای عالی صلح امیدوار است چې دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
افغانستان اقتصاد پوهان وایي سیاسي کړکیچ د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارت اغیزمن کړی.
چې دا کم تجارت او د دوانو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راسي کافي کمی پکې راغلی دی.
په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نمایه کې خپرو. راسره اوسئ. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دې شورا مرستیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي د سولې د بهیر مالکیت له افغانانو سره وي. ویل شوي چې نن په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، ستړي مو شیخ خبرونه ته کده راته وایي چې د افغانستان د سولې شورا د دغه پړاو خبرو په اړه نور څه ویلي؟
بله انسب، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وزیر مایک پامپیو روسي څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره واره کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوغچون شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غني روسي سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط ولري.
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو اینا همه نشان دهنده این است که برهای منطقه و جامعه جهانی به این مطلب رسیدن که در افغانستان ثبات باید بیاید و مذاکرات بین الافغانی شروع شود. از این لحاظ شورای عالی صلح امیدوار است که دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
د خغلی اوچون په خبران سیب د سیمه او ل سیمه خو ټول وادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح چې ټاکل شوی نن شنبه د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمن د سولې وم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي. خدا چې دا خبرې تر اوسه پیل شوي کنه په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس وایي د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي واشنگټن ته مل دي چې د سپتمبر له میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو هوکړه وشي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي، خو په کوم دلیل؟ د چارو کارپو وحید مجدا په دې اړه وایي
دا څه معلومیږي چې په اووم دغه کې امریکایان ډېر خود لري چې دا د افغانستان مشکل حل شي. په دې کې موږ څه علایم هم ګورو، ډېر مثبت علایم. له هغه نه یو د نه سوه طالب جنګیالیو یا د طالبانو خوشي کېدل د افغانستان د جیلونو څخه، هغه مسافرتونه او سفرونه چې په دې وروستیو کې شوي دي، د کرزي صاحب سفر روسیې ته او د هغه نه وروسته د افغان سیاسیونو سفر پاکستان ته، وروسته د پومپیو سفر کابل ته او د اشرف غنی سفر پاکستان ته، ټول د دې زیر کې چې یو څه روان دي او د افغانستان کښاله به ان شاء الله د حل لوري ته ځي.
ان سی په قطر کې طالب استاذ او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبري او بین الافغاني مذاکرات ته د لارې د واردو خبري په داسې حال کې دي چې تازه عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استاذ و ټاکل شو. د افغان ولسمشر مستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د فرمان لمخې ښاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالی شوراګانو په ټولو غونډو کې د ټولو پخوانیو حقوقو او امتیازاتو په افسر ګډون کولای شي. عبدالسلام ایمیل دی وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس او بلانس
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دینه چې تاسو ته سره خدای پامانی وکړو، یو بل موضوع هم په کابل کې تاوده ده، هغه دی ولسی جرګې دی مشرتابه دی ټاکلو په سر دی سولې له خبرو لري. هلته دیننه په جرګه کې دی مشرتابه دی ټاکلو پر سر باندې روان باسونه او په اصطلاح کړکیچ دی. د دې په اړه تازه معلومات را سره شریک کړي، دغه ولسی جرګې له تالار نه خریپوټونه او معلومات سو وایي چې هلته څه وشول.
بله ان صاحب، د ولسی جرګې غونډه هم لکه څنګه چې تاسو ویل نن به د ولسی جرګې رئیس انتخابي، خو دغه غونډه یو څه په ځان سره نن پیل شوه، شیبه مخکې پیل شوه او اوس د ولسی جرګې په تالار کې چې کوم وکیلان دي دوی آزاد بحث کې دي، خو نن به دغه انتخابات ترسره کیږي او دا انتخابات به د میر رحمان رحماني او د خان محمد وردک ترمن ترسره کیږي. درې پړاو انتخابات چې ول ان صاحب د ولسی جرګې د ریاست لپاره د نتیجه ورنکړه، بل اخر د ولسی جرګې د کورنۍ او وظایف د اصول لمخې هغه کسان چې په لغ درې پړاو کې تر ټولو درې ډېری رای وړي دي، باید د غوي ترمنځ د انتخابات نن تر سره شي چې یو میر رحمان رحماني دی او بل خان محمد وردک. خو که بیا هم په دغه دوو کسانو کې څوک رای نشي ګټلی، هغه لازم رای نشي پوره کولای، نو بیا علني انتخابات کیږي چې دوی ته بلاسونه پورته کیږي چې څوک د منلو وړ دی د رئیس په توګه او څوک نه دی. خو تر اوسه پورې دغه انتخابات نه دي پیل شوي، تمه ده چې له غرمې وروسته دغه انتخابات پیل شي. بله ان صاحب
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، په کابل کې زما همکار اجمل تورمانو چې نه یوازې په قطر کې یعنی د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ د هغه خبرو پاړه چې ټاکل شوی نن پایل شي، د کابل هیله مندیر سره شریکه کړه. بلکې د ولسی جرګې په تالار کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره د نننیو انتخاباتو حالې هم راکړه. مننه ورنکوم چې مقاګله ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک کړي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال مهم قراردادونه لاسلیک کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ځینې البته تجارتي برنامې امضا شوي دي. هغه کې د واګا موضوع دی، د اسیا میانه د لارې څخه د دوی تجارت شروع کیږي. خو موږ هیله من یو چې دغه وعده چې ورکړي
همدارنګه ولسمشر غنی د پنجاب تاجرانو او پانګوالو سره په خبرو کې ویلي افغانستان ته د یو ملي بازار نه بلکې د یو نړیوال بازار د پلیټ فارم په توګه باید وکتل شي. ځکه د په وینا افغانستان د وچو بندرونو اورګاډي پټلۍ او مواصلاتي لارو د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپایي بازارونو سره وصل دی. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هوایي دهلیز له لارې د میوو د انتقال غوښتنه کوي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشر حاجي اسکر نن ازادي راډیو ته وویل
مو میخوای که از راه دهلیز هوایی و ممالک عربي باید همی محصولات زراعتی کنار.
خود افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت تر دې مخکې ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هواره کړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اتیا پولا، یو روپی یورو یو نوی افغانۍ اویا پولا، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ اویا پولا، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځوس پولا، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځلس پولا او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درویش افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په اقتصادي خبرونو کې مو له ناجیې صافی نه واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې وړمه ورځ د سرمایه ګزارانو او پانګوالو په یوه غونډه کې ویلي چې افغانستان ته باید یو ملي مارکیټ نه بلکې د سیمې او نړۍ د یو تجارتي مارکیټ او لارې په سترګه وکتل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوړخیز تجارت خبرې کړې دي. دا په داسې وخت کې ده چې پاکستان حکومتي چارواکو په وینا د هیواد اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابو اړیکو هم رول زیات دی. زموږ همکار بولیوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري. د افغانستان په اقتصادي توګه د پاکستان لپاره څومره ارزښت لري دا مسله پکې څرګند شوې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د ده په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لاره کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر اوویشتمه دا خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې شې اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پوه مبارک زیب وایي له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول نو د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درېو کالو راسي کافي کمی په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا یو نیم بلین ډالر ته راکو شوی دی. یو ټایم داسې و چې دا دوه نیم درې بلین ډالرو ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د 5.5 بلین ډالر پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که یو بلین یا دو بلین پاکستان دا ایکسپورت افغانستان ته سیوا شي نو ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډیر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکی خانجان الکوزی وای خرابو اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلی دی.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډیر لوی سهم وو. دوی سهم په کې ډېر و، درې میلیارد ډالر دوی دلته مصرفېدل. اوس دا ټیټ شو یو میلیارد ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ اویا زره کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقادول افغانستان ته دا په کال کې اوس لس زره ته راورسېدل، دومره راټیټ شول، نورې لارې پیدا شوې، صادرات زمونږ کېدل، هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
موږ د دوی د ورځې لس زره تنه اوړه راوړل، تاسو اوس کولی شئ چې د ورځې دوه یا درې لارې اوړه به راشي. موږ سیمټ راوړل لس زره پنځلس زره تنه سیمټ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل، موږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي، ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي، مګر دا ټول اوس ودرېدل، اوس یې موږ د دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغیزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ده په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي. خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو په اقتصادي مسلو کې پاتې کېږو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړې. سالم احمد صالح را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. صالح صاحب، ستړی مشي، د چین رسنۍ څه وایي چې په تجارتي برخه کې څه موافقه شوې؟
ډېره مننه ان صاحب. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن راپور ورکړ چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوي تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسون مخکې چې د ولسمشر ټرمپ لخوا خبرداری ورکول شوی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سمدلاسه پر چینایي مالونو د نویو تعرفو د لری کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو ویل دي چې د چین له ولسمشر شي سره کتنه ډیره ښه څه چې عالی و. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې موږ بیرته پر اصلي مسیر ور برابر شوی یو. د په خبره دواړه لوري به ډیر ژر په دې اړه رسمي اعلامیې هم خبرې کړي. د امریکا او چین ولسمشران نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزي په څنډه کې خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شي ولسمشر ټرمپ ته ویل چې د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله څرګنده کړې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونوسو، دای به خپل هغه پلان عملی کړي چې له مخې به پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي.
د تعرفو او بخیدې تعرفو د وزکیدو زیانونه څه دي؟
هغه تعرفې چې لوړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسله د دې سبب سوي چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسله انتقادونه کړي دي. د امریکا حکومت د امریکا د معنوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه کړې ده. پیکینګ بیا وایي چې واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید چې ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ داسې احساسوو چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صالح محمد صالح و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین د رهبر شي جین پینګ د هغه لیدنې په اړه او د نو موافقو په اړه چې په جاپان کې کړي حال راکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم بیرته کابل ته او د افغانستان کورنیو مسلو ته را بشو. دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه او د سیمې په مسلو څه لیکلي دي، ناجیه صافی ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کانفرنس په اړه لیکنی او تفسیر کړي. ویسا ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بېلابېلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او درېیم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورسپانې د سرمقالې عنوان دی پاکستانی واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ورټیل وهي. اسلام ورسپانې بیا په خپلې سرمقاله کې لیکلي افغانستان یو واري بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکارۍ غوښتونکي. سرخط ورسپانې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا بیا هم منت ونیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورسپانې په خپلې سرمقالې کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
سانو زموږ غږ ساتي راډیو ناوري. اوس هم ارزی چې خوست ته ولاړ شو. په خوست کې د لکڼو اړوند په یوه سرحدي سیمه کې د هلکانو د ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بړیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي د دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري په درې پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یوویشت نیم میلیونو افغانیو په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځي په پیل کې ابتدایه و ورسته منځنۍ خوانځي شو او اوس لسه ده.
دغه ورته سره د چدې ولسم نه کې پریښو دي د ګورګورو نه دي درس او د المرو باد و باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد.
د لکانو سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري اوسه په لکانو سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو دي اوس فعلاً په مر کې نو سیا د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پرخو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړیو د لسې دی ولسم ټولګي زده کوونکی هم وایي چې ډیر کله به د ښوونکو او کتابونو ستونزه نه وه، خو د باد باران یخنۍ او ګرمۍ له لاسه به یې په زده کړو کې ځنډ پیښ شو.
دلته موږ معلمان به هم پراو کتابو ستونزه موږ دومره نه لرله، خو یوه ستونزه چې موږ لرله همدغه د تعمیر ستونزه وه. د بوت په حالات کې د بارون په حالات کې موږ شاګردانو نشول کړل چې درس وایي.
د سرکی بړیو د سرحدي لسې د ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والي یو شمېر ملکي او پوځي مسؤلینو همدارنګه د خوست د بیلابېلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. خوست والي د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
ونې یو ډېر لوی او پراخ ساحه ده او هر کال زمنګ نیوز د کوونکو خوندوی ته زی کمنګ نن دا 200 چې څومره خوند دا ټول هم جوړ بل کال ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ نو دا به امرغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مسعود ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپې ته سلنه ودانه نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکڼو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانیو کار روان دی چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.